السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ 2013 کال دا اپریل د میاشتې 11 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې لرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم ومنو.
سړی مشرنو به د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیک انتظامیه وای په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیم څخه د کډوالو واپس عمل بیا پیلوي. او په الجزایر کې یو پوځي الوتکه چې په کې څه باندې 100 کسان سپارو پرېوتي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وای په ملکن ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړي دي. د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر روان پرون ته مرګر کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامیه ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامیه ته سپاري او خپل ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي. او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
یا دوی چې په ملکن ډیویژن کې څه باندې اته کاله مخکې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر وخت د غاج پوځي چیک پوسټ جوړ کړل شوی وی چې پر ضد یې څه موده مخکې په سوات کې مظاهری اهم شوی وی. د شمالي وزیرستان پولیټیک نظامیه وایي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپس عمل بیا پیلوي. پولیټیکل نظامیه چارواکو نن مشال ډول ته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست ګولان کیمپ ته دې ولاړ شي. چارواکو زیاته کړې د کډوالو واپس بعد غلام خان بندر له لارې کیږي. بلخو د فاټا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو هم نن مشال ډول ته ویلي چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال بعد اپریل تر اخري نیټه پورې ستانه کړل شي. دا وخت د خوست په ګولان کیمپ کې شاوخوا 2000 او نور افغانستان کې شاوخوا 4000 د شمالي وزیرستان د کډوالو کورنۍ شتون لري. د بل سال کې د شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو شمیر کې کډوال افغانستان ته کډه شي وو چې پکې ډېرې خپل سیمو ته ستانه شوي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوو بلونو کې د بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبه اسمبلۍ د زر تر زره منظور کړل شي چې دا رنګ بل حکومت ته پاتې نه شي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي طاهره کلیم پرون مشال ډول ته وویل چې پرون په پېښور کې په دې لړ کې یوه غونډه کې له حکومت د غوښتنه هم وشوه چې د واده لپاره دې د جیني عمر د 1400 کلونو پر ځای اتلس کاله مقرر کړل شي. بلخو د صوبه اسمبلی او جماعت اسلامي ګوند غړي راشد عرفت وایي چې اسمبلی ته د ښځو لپاره د جوړ شوو قوانینو وړاندې کولو وروسته په دې کې د بلنونو راوستو امکانات شته خو هر څه به د شریعت په دایره کې کیږي. په ننګرهار کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي. د ننګرهار د بالی لمطباتي دفتر نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیره شپه د بیسود ولسوالۍ اړوند سراچالی خان سیمه کې پر یو کور حمله شوي چې پکې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان وژل شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې چارواکو د پیښې د څېړلو او مجرمانو د نیولو هڅې پیل کړې. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د فاریاب ولایت په بلی چراغ ولسوالۍ کې یې د داعش یو قومندان قاری حکمت الله او د هغه دوه ساتونکي په هوایي برید کې وژلي دي. د افغانستان د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي ځینې خلک دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. فضل الدین عیار پرون په مرکز جاری کار کې یو امنیتي غونډې ته ویل یو شمیر کړي په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخ کړي. تما څرګندېږي چې د آذربایجان اوږدمهاله حکمران الهام علیوب به نن بیا د وو کلونو لپاره منتخب شي. په آذربایجان کې د ولسمشرۍ لننۍ انتخاباتو غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی. دوی علیوب په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو باندې تورنوي. اپوزیشن ګوندونو ادعا کړې چې دا انتخابات غیر قانوني دي او په کې به درغلي کیږي. د آذربایجان مخالفین، غربي حکومتونه او د بشري حقونو نړیوالې ډلې د علیوب پر حکومت نیوکې کوي چې په مستقل ډول یې د خپلواک رسنیو، خبریالانو، خپل سیاسي مخالفینو او فعالانو زورولو ته دوام ورکړي. روس او مصر هیله ښودلې چې نن به د دواړو هیوادونو ترمنځ د څه باندې دوو کالو د ځنډ وروسته نیغ په نیغه هوایي سفر بیا پیل شي. دا سفر په 2015 کال کې د سینا په ټاپو وزمه کې په یو روسي الوتکه کې د بمی چاودنې وروسته تړل شوی وو. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. له دې وروسته ماسکو مصر ته په پروازونو د امنیتي وجوهاتو له وجې بندیز ولګوه چې له امله یې د مصر اقتصاد ته تاوان رسېدلی. ځکه د مصر اقتصاد چې زیاتره په سیلګري تکیه کوي، دا هیواد د روسیه او سیلانیانو خوښ ځای دی. او اخیری خبر دا دی چې په الجزایر کې یو پوځي الوتکه چې پکې څه باندې 100 کسان سپارو پرېوتې. ځایي رسنیو په الوتکه کې د ناست ټولو مسافرو د وژل کېدو ویره څرګنده کړې. دا الوتکه چې دغه افریقایي هیواد د بوفاریک ایرپورټ سره نږدې نن پرېوتې ده، پکې ناست زیاتره کسان پوځیان دي. د الجزایر 24 په نامه ټلویزیون ویلي چې د پوځي ترانسپورټ دغه الوتکه له پورته کېدو څو شېبې وروسته غورځېدلې او شاوخوا 115 کسان وژل شوي. د دې هېواد سرکاري خبري اجانس ویلي چې د روسي ساخت دغه آی ایل شپګویا الوتکه د الجزایر جنوب غربي سیمې بیچار ته روانه وه. د جهاز پرېوتو علت نه دی معلوم. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د خیبر پختونخوا په دیر کې پوز امنیتي چارې ولسی انتظامیه ته سپارلې دي. د پنجاب او اسلام آباد یونیورسيټیانو زده کوونکي د یو وژل شوي طالبین د وژونکو د نیولو غوښتنه کوي.
چیف جسٹس نظم الدہ مطالبہ چھ دی واقعی سوموٹو ایکشن دیا واخلی بس ٹماٹر او بو پیاز او پالوگان بنا خو سوموٹو ایکشن اخلی.
دا کبالی زوانانو په نوم یو نوی تنظیم د حکومت غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات ته زر عملی کړي. دوی د احتجاجي لاریون اعلان هم وکړ.
دا بل چې کوم پسینټ کې پروت دی نه پاتې نو د دې خلاف موږ اسلام آباد کې تر نه ورکو کې نو به تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې زموږ د مسلې د مطالبه منل شوې نه وي.
اونیز خبرونه پرګنه کې مو په پارلمان کې د اقلیتونو استازیتوب موضوع سیړلې ده.
ټول ته نمائندګي ورکول پکار دي چې هغه اقلیتي هغه چې د اکثریت وي او که کم مذهب نم تعلق ساتي نو هغه بلا تفریق چې کوم نه هغه اسمبلی ته پکار دي چې هغه راشي.
په بل هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه کې د ساينس ټکنالوژي او فلمي نړۍ حال درکو له مشال ریډیو سره پاتې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړی دی. د دوی په وینا په دې لړ کې پیل له دیر څخه وکړ او هلته موجود د پوز امنیتي پوستې یې ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړل. په دې لړ کې 13 ورځې یوه غونډه شوې چې پکې د امنیتي او ولسی چارواکو په ګډون یو شمېر عامو کسانو ګډون کړو. نور تفصیل له اسرار علم مومنو.
د خبر پختونخوا د دیر په دوو ضلعو کې پوځ د امنیتي چیک پوستو ضلعي انتظامیه ته سپارل پیل کړل. د ملکن ډیویژن د پوځي څانګې مشر یا جی او سی میجر جنرل علي عامر اوان پرون د نهې په ورځ په دې لړ کې را جوړې شوې دستوري ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس انتظامیه ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامیه ته سپاري او خپل ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان زیاته کړه چې د دیر وروستو بعد ملکن په نورو سیمو کې هم پوځي چیک پوستې سیول انتظامیه ته سپارل کیږي. پرون په تیمرګره کې تر سره شوې د ستوره کې د پوځي چارواکو سره به را د خبر پښتونخوا د صوبایي او بلدیاتي حکومتونو چارواکو قومي مشرانو او پولیس افسرانو هم ګډون وکړ. په دې موقع د ستوري د خپل وینا کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وویل چې پوز عام ولس او پولیسو په قرباني ورکولو سره د سیمه خوندي کړي. بلخوا ضلع ناظم حاجی محمد رسول مشال ډوتا پرون وویل چې د پوځ لخوا پولیسو ته د چیک پوسټو سپارل یو ښه ګام دی او دا ښایي چې په سیمه کې امن پر ځای شوی. نوموړی وایي پولیس د دې جوګه دی چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
سیویلین تا لاہور کو پر خودل دی مطلب دار ہے کہ دکی علاقہ کی حالات سے دوستی امن دے کنٹرول دی اور اس سے سو ضرورت تو دیر نہ محسوس ہو رہی دی وجنا تا خود خوشحالی خبر ہے اور سیول انتظامیہ انشاءاللہ پر دی حالات کی دخل ذمہ دارو سنبھال لو جو گدی اور انشاءاللہ دا وکھی
همدارا ز د دیر تیمرګری د پریس کلب مشر محمد جلیل لمشال سره په خبرو کې ویل دا چیک پوسټ ایت سبان دی اته کاله مخکې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت جوړ شوی وي. د په خبره په بر او کوز دیر کې په ګډه شو خوښ بګ چیک پوسټونه دي چې په کې تر ټولو غټ د چک درې هغه دی چې هر ورځ سره شو خوا سبان دی لزر کسان تیریږي. نو موړ وای د پوځ لخوا ولسی تنظیمه ته په چیک پوسټو سپارلو د سیمې خلک ډیر خوشاله دي ځکه چې په چیک پوسټو د دوی ډیر وخت خرابېږي.
نو خلک په دې دا خوشاله دي چې راخه چې دلته خو تاسو ته د چې پولیس او یا انتظامیه نور خلک زمونږ د خو د عوامو د پبلک خلک دي هغه خدای چې د چا دلته لحاظ کی یا نور څه مسله وکي او فوج کې نو هغه خود د چې ټیک تا ځینی خلک په فوج کې دا سي چې هغه کم سپایان چې ایجوکیشن یا دا نه لري هغه لګ د خلکو سره د ډیلینګ ټیک نه شو.
دا په دا سال کې دا چې د فروری په میاش کې لادر سره سرما په سوات سیمه کې د پوځي چک پوسټونو خلاف مظاهره وشوه. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ اهم په قبایلي سیمو کې د پوځي پوسټونو د کمولو غوښتنه کوي. د سوات او قبایلي علاقو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې په پوځي چک پوسټو عام ولس د سفر پر وخت تنګول کیږي خو پوځي چارواکي بیا وایي دغه چک پوسټې د ولس د خوندیتوب لپاره دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. چارواکي وایي په ټول ملک کې روان د پولیو خلاف کمپین کې بخوا او شه 8.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې به څومره ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کیږي تفصیل په دې رپورت کې اورو. د ګل د ورځې راهیسې پیل شوي کمپین کې د 2.5 لک زیات کارکوونکي برخه اخلي او هدف یې د 5 کالونه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین یو چارواکي عاطف رحمان وایي په صوبه کې 5.1 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول د دوی هدف دی.
زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه تقریبا 57 لک ماشومان زمونږ ټارګټ دا پکی پی کې چې زمونږ یو وی موبایل ټیم دا غزي او کور په کور هغه ټول مایکرو پلانز تیار کړی. نو هغه موبایل ټیمونو تعداد چې کوم دی هغه تقریبا د 21000 نه زمونږ چې اته هغه نه علاوه تقریبا فکس زمونږ هم سایټس وی په هسپتالونو کې نور داسې امپورټنت او بسلینګ پلیسز کې وی هغه ته مهلکارانی تقریبا 1500 د پاسه زمونږ حال تک اهلکاران دي. بیا زمونږ ترانزټ پوینټس وی ترانزټ پوینټ چې کوم خلک ټریول کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو هلته کې زمونږ ترانزټ پوینټس یو هلته کې اهلکاران پولیو اهلکار هغوی کوشش کوي چې دغه ماشومانو ته کتری اډمنسټر کړي.
عاطف رحمان وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي تیر کال په ملک کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي وو چې یو کیس پکې په خیبر پښتونخوا کې و.
2010 چې تاسو ته ویم د پاکستان نو 144 کیسز 2014 کې 306 کیسز بیا په 2016 کې 10 کیسز شول او په 2017 کې 8 کیسز او 2018 کې اوسه پورې پاکستان کې یو کیس رپورٹ شوی دی. اوس وخت د کی پی وګوري تاسو نو کی پی 2010 کې 24 کیسز 2014 کې 68 کیسز بیا 2016 کې 8 کیسز او لاسټ ایئر صرف یو کیس وو اوس پورې لږ خدای فضل دی اوس پورې کیس نه رپورټ شو.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د صحت نړیوال ادارې له اصولو سره سم له دغه فهرست د لری کېدو لپاره پکار وی چې په یو هیواد کې په دریو کالو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته رانشي، بیا وروسته د یو بل کال لپاره هم د صورتحال جاجه اخیستل کیږي. په تیرو وختونو کې وسلوالو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د پولیو کارکوونکي په نښه کړي دي چې ورسره د پولیو ضد مهم ته زیان رسېدلی دی، خو د دغه رنځ پر ضد کارکوونکو ادارو د چارواکو په وینا دوی تمه لري چې د امنیت ښه کېدو سره به د دوی کمپینونه ښه نتایج ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د کیس ترهګرۍ نه دی او نه هم د ملک د ګټو پر ضد کوم کار کړی دی. نوموړي چې نن یې اعتصاب عدالت کې پیشي وه، وروسته یې رسنو ته وویل د ده په حق کې حقایق پټ کړل شوي دي. نجیب عامر نور تفصیل په دې رپورټ کې درته دروي.
د شروع په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د احتساب قومي ادارې یا نیب لخوا جمع کړل شو درخواستونو اوریدنه وشوه. پر دغه موقع نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر موجود ول. تر اوریدنې وروسته د احتساب عدالت له ودانۍ بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل هغه حقایق چې د دوی په حق کې و ډیر په چالاکۍ سره پټ کړل شوي دي.
د واتس اپ د لاري د غړي پلاتنيزي ډلې لپاره چې کوم شپږ هيري تلاش کړي شي وي، په اغه کې د منګي سیبنا علاوه په پینزو کې درې کسان زمون سیاسي مخالفین او تعلق یې په سنس ډول د تحریک انصاف ګون سره دي. د ترڅنګ چې په جی ټي کې د استخباراتي ادارو ایس ای او ایم ای هم یو یو غړي شامل وو. زما کیس د ترګرې کیس نه وو او نه ما د ملک د ګټو پر ضد سکار کولو، نو بیا د استخباراتي ادارو د غړو په جی آی ټی کې د شاملولو څه ضرورت و؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او د دې تپوس کول پکار دي.
دا یادولو ده چې احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې تیر کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه څرګندولو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهلو ګرځولو او نیب ته امر وکړ چې د ښاغلي شریف او کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي. دا وخت شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن ایون فیلډ جایداد، دوهمه د سعودي عرب جدې خار العزیز په سټیل مل، او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د پنجاب او اسلام آباد پوهنتونونو زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د پنډه په پوهنتون کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزئی وژونکي دی ونیول شي، ګنې دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. دا غوښتنې زده کوونکو د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته په مظاهره کې کړي دي چې په اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي راکوي.
تیره ورځ د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د پنډۍ او اسلام آباد د پوهنتونونو زده کوونکو او سیاسي مشرانو د احتجاج پر مهال وویل چې د 5 ورځو تیرېدو باوجود هم د پنډۍ په باراني نومي پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي کامران یوسفزئی وژونکي نه دي نیول سوي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پنجاب صوبایي مشر ندیم سرور مشال رډیو ته وویل چې دوی حکومت ته 24 ساعته وخت ورکوي چې د کامران یوسفزئی وژونکي ونیسي او سزا ورکړي.
کامران یوسفزئی چې کوم شهید شوی دی، بارانی انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پنډای اسټوډنټ وو. دا لوکل څه کسانو هغه په چړو چاکوانو باندې وهلی او مړ کړی دی. د دې خلاف نن دا احتجاجي مظاهره کړې وه چې د دا قاتلان زموږ دا غوښتنه چې د دا قاتلان گرفتار شي، هغې ته دې سزا ورکړی شي. چیف جسټس نه زموږ دا مطالبه چې دې واقعي سوموټو ایکشن دې واخلي، ټماټرو په پیازو په لوګانو باندې خو سوموټو ایکشن اخلي، او داسې کیسو باندې چې کوم ځای کې پښتانه
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی عادل سالار پر دې مهال وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغو جاری ساتي تر څو چې د کامران قاتلان نه ونیول شوي او د نورو پښتنو زده کوونکو ساتنه نه وي باوري کړل شوي.
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید غیت دي زر تر زر سزا ورکړي، او تر څو پورې چې د کامران شهید قاتلان نی نیول شوي نو د هغې پورې به دا احتجاج جاري. اوس پورې خو زموږ ته پر امن احتجاج دی، خو دا 24 ټایم موږ نن ورک کدا ونه شو، موږ به روډونو ته روزو، روډونه بندو تر هغې پورې چې تر څو پورې د کامران شهید قاتلان ته سزاګانې نه ورکړل شي.
احتجاجي مظاهره ته ورغلي د عوامي نېشنل پارټي یوې مخکشي او د قومي اسمبلی په خواني غړي بشرا ګوهر وویل چې تر څو پورې کامران یوسفزئی انصاف نه ورکړل سوی تر هغو به د دوی ځوانان په احتجاج وي.
نن زدا خبر کوما چې سو پورې کامران خان ته انصاف نی ملاو شوی نو مونږ به زمونږ ټول ځوانان به په میدان کې خو زدا خبر هم کوم چې قاتل نه ملاویږي یا قاتل ته پناه ملاویږي نو مونږ به بیا شهباز شریف د کامران خان قاتل ګڼو او چې هغه نه به بیا مونږ لکه هغه خلاف به ودرېږو.
د خیبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکی کامران یوسفزی چې د پنډی په بارانی پوهنتون کې زده کړې کولې، د روان اپریل میاشتې پر 8 نیټه په پنډی کې ځینو کسانو په چاقوانو وواژه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د فاټا پیغلو او ځوانانو پرون په یو خبري هونډه کې د قبایلي ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړو. دوی ویل چې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای هونډې پیل کړې دي او د فاټا ولست د لپاره تیاروي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره په مبارزه کې ګډون وکړي. د فاټا پر راتلونکي آئینی حیثیت د فاټا ولست او سیاستوال په یو خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا ځان له د صوبې غوښتنه کوي. نور تفصیل له اسرار عالم مومن نه اورو.
د فاټا ځوانانو او سیاستوالو د فاټا اصلاحاتو او عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې لړ کې پروند قبایلي سیمو پیغلو ځوانانو د فاټا ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړ. په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته د دې سازمان جوړونکي شوکت عزیز او مشال ډوته ویل چې هدف یې فاټا اصلاحات عملي کول دي
او بنیادی چې کوم مسله روانه ده د فاټا اصلاحاتو د دې لپاره مونږ چې کوم د تحریک شروع کولو آغاز وکړو نو هغه 25 تاریخ مونږ چې کوم د اسلام آباد کې درن اعلان وکړو. په اسلام آباد نه بعد به ورسره مونږ نن چې کوم د اوس باجوړ ته روان یو سبا په باجوړ کې به مونږ اکټیویټیز کوو نو ټول ایجنسیانو کې به ګرځو نو 30 تاریخ چې کوم د زمونږ آخري د کمې مطالبې دي یا کوم ځوانانو مسلې دي یا د فاټا د کوم اصلاحاتو ایشو ده دا دل کې کوم پسینټ کې پروت نه پاتې نو د دې خلاف موږ اسلام آباد کې درن ورکو چې نو به تر هغه وخت پورې تاسو پورې چې زمونږ د مسلې د مطالبه منلي شوی نه وي.
بلخو د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی احمد نه پورې ځل مشال لوسره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فټا مسله شاته کړې او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې عیني او انتظامی اصلاحات وشي. خو نو موړ وای دی با په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلی.
په دې هفته کې مونږه اجلاس راغواړو. په هغه اجلاس کې په مونږه په دې باندې هغه کو چې دې ته مونږه څه ترتیبات یعنی تیارې ونیسو خو چې دا ریفارمز ایجنډا چې دا سرته ورسیږي نو دا دوه درې ورځې کې هفته کې به مونږه انشاءالله به زه د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس را بلم و غی کې به د غینې رائے اخلو چې موږ تاسو کول پکار دي.
د فټا سیاسي اتحاد مشر او د ځوانانو سازمان وای چې قبایلی سیمې دې زر تر زر په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند وای د قبایلی سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخ کې باید د ریفرندم د لارې له قبایلی ولس پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د براسال کې دا چې د فټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غزولو بل لکامی اسمبلی منظور شوه خو لا یې هم او سینټ منظوري نه دا ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
دا چارسده او سردریاب اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د سردریاب زوړ پل دې ضرور رغوي. دا پل اته میاشتې مخکې پریوتو. اوس مهال د غلطه یو بل پل شته چې د خلکو کار پر روان دی خو دوی یریږي چې د رش له وجې به دا هم ولویږي. خو د سیمې یو چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې صوبایي او مرکزي حکومت به په نړېدلې پل زر کار شروع کړي. په دې اړه د نجیب بابن نور تفصیل اورو.
د چرسدی او خواوشا سیمو خلق له حکومت د سردریاب د زاړه پل د بیا رغول غوښتنه کوي. دوی وایي اته میاشتې وړاندې نسکور شوی دغه پل د ځایي خلکو لپاره زیات مهم دی. دوی پرې تګ را تګ راشه درشه او مړه ژوندې کوي خو اوس چې پل نړېدلی دا هر څه ممکن نه دي. د مرجان په نوم یو ځای تن مشال لډیو تویل حکومت وادي کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي.
دا کم از کم صدا ټول کله غورځي دا ډیر تمه میاشت کوي. حکومت خو دې ماره لاوی نو کوي چې را مونږ دا دې کې څه وای چې نو ان شاء الله چې زر تر زر بکا خو زموږ حکومت وغ نه بلکې صوبایي حکومت دا ډیماند مرکزی حکومت هم دا ډیماند چې دا زر تر زر جوړ شي.
د سیمې خلک وایي د ګرمۍ په موسم کې سردریاب د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وي او خلک له خارې سیمو یا د سیمې تازانو نه رسوي، خو که دغه پل ونه رغول شي نو هلته موجود په بل پل بارش زیات شي او دا ویره شته چې هغه هم ولویږي. د تسبیح الله په نوم یو بل ځایي کس وایي د یو پل نړېدو پر بل پل رش زیات کړی او دوی په مشکل کې دي.
او د سردریاب کې د سټاپ سره دا مخامخ زموږ غوږ کورونه دي، ټول زموږ غرونه بیګان دي، عزیزان تر ګران هم دي. موږ ته د پل نه دا مشکلات دي چې دلته ډېر زیات رش دی، بل داسې وخت راشي زیات تر د اتوار په ورځ د جمعې په ورځ چې دا ګاډي دومره لوړ چې واپس پېښور ته ځي. او موږ په خپل هم ډېر زیات مشکل کې ولې چې رش ډېر زیات دي، نو دلته کې زنانم وي او څوک پیاده روان وي او څوک یو خو څوک بل، نو موږ حکومت ته دا خواست کوو چې دا پل دې راته زر تر زره جوړ کړي. خو دا پاکستانیانو چې کوم پل جوړ کړی نو دا دومره دی په غیر باندې کرک دی، ولې چې دا دومره رش د دې وجې نه کیدی شي چې دغه پل مات شي، نو بیا به نه یو طرف ته څوک پیش نه بل طرف ته شي.
جاوید محمود چې د چارسدی بازار یو دکاندار دی وایي د سیمې خلکو د دې پل د رغولو لپاره وخت په وخت پر حکومت غږ کړي او مظاهره هم کړي، خو چا یې تر اوسه د کتاب پاڼه اړولې نه ده.
د دې د خلکو وختن په وختن مظاهره هم کړي، درخواستونه هم شوي، میډیا هم شوي، پله رپورټونه جوړ کړي، خو هېڅ قسمه عمل درآمد کې نشته. دا دې خوا پل نه دې د وجې په دغه باندې ټرافیک ډېر زیات شوی دی، د خصوصا د جمعې او اتوار په ورځ چې کله دا جنجونه منجونه وي نو دغه باندې رش نور هم زیات شي، نو دغه هم کمزوری دی. نو دا ډېره د افسوس خبره دي، حکومت له پکار دي چې په دې زر تر زره کار کوي.
بل پلو د چارسدې ډیپټي کمشنر منتظم خان مشال رادیو ته وویل دوی د پل د رغولو لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو سره خبره شریکه کړې ده او د هیله مند دي چې په دې پل به کار ډیر زر پیل شي. د سردریاب دغه پل په 1901 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت لخوا جوړ شوی و چې تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هغه مهال ورونړید چې د سیمټو یو ډک لارې پی د تیرېدو په حال کې و. په دې پیښه کې سلورو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختی و.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اور دلی مہروی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په خپل اداریا کې لیکلي دي چې د اتوار په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې یو ډیره لویه اولسي غونډه وکړه، خو د پاکستان میډیا په دې اړه هیڅ رپورټونه یا تبصرې خپرې نه کړې چې دا عمل د صحافتي اصولو سرغړونه ده. د یوې اندازې له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې جلسه کې خواو 6500 کسانو ګډون کړو چې د خپلو آئینی حقونو غوښتنه کوله. شاهین بونیرې د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته درولو.
ډیلی ټایمز لیکلی دی په پاکستان کې د میډیا یوې ادارې هم د پښتون تحفظ تحریک د لاندې د شوي ولسی غونډې په اړه د راپورونو سره انصاف نه دی کړی او د پېښورانه صحافتي قدرونو نه یې سرغړونه کړې ده. په داسې حال کې چې د ښي لاس سیاسي ګوندونو وړو وړو غونډو ته په میډیا ځای ورکول کېږي، د پښتون تحفظ غورځنګ د ډېرې لویې غونډې په اړه میډیا خاموشه پاتې شوه. د ادارې په خبره ده د خبریالانو لپاره هم د بې خوندۍ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکلی دی په پېښور کې د پښتون تحفظ تحریک جلسه په هیواد کې تر ټولو لویه سیاسي غونډه وه. کله چې وی غونډې ته په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان راټول شي او هغه په عزت د ژوند تیرولو د حق نه بغیر نور څه نه غواړي، نو باید چې ریاستي ادارې په دې پوه شي چې د دوی د پالیسیو له کبله سر ډیره لویه غلطي شوې ده. په اداریه کې راغلی په زیاده دي چې ریاست دفاعي حیثیت ته لاړ شي، باید په غور او صبر د دې خلکو ګیلې مانې او غوښتنې واوري. تر اوسه پورې مظاهره چانو په وار وار خپلې غوښتنې تکرار کړې دي، خو له چارواکو یې د هواري لپاره نیم کار هم نه دی کړی. د ریاست ذمواري ده چې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پراخه پلټنې وکړي. کم خلک چې ورک کړل شوي دي باید هغه په حفاظت سره خپلو کورنیو ته ستانه کړل شي او په دغه جرمونو کې چې کوم چارواکي ککړ دي هغوی ته سزا ورکړل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي دي له بده مرغه د مظاهره چانو د ستونزو هوارولو او غوښتنو منلو پاړه د چارواکو رد عمل ډیر ګړندې نه دی. باید ریاست خلکو ته ثابت کړي چې د امنیتي ځواکونو نه کومې زیاتې شوې دي په هغه خپه دي او د دغه په نتیجه کې د راولاړو شو ستونزو هوارې غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي. لن خبرونه له اسرار العالم منور.
د پاکستان فوج وايي په ملکن ډیویژن کې واک ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړي. د ملکن ډیویژن فوجي څانګې مشر میجر جنرل علي امیر اوان په رونو تیمرګر کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې فوجي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامی ته سپاري. یاد وي چې په ملکن ډیویژن کې څه باندې اته کاله مخکې د وسلولو پر ضد د فوجي عملیاتو پر وخت دغه فوجي چیک پوسټ جوړ کړل شوی وي چې پر ضد یې څه موده مخکې په سوات کې مظاهری اهم شوي وي. د شمالي وزیرستان پر جامع وایي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوال واپسۍ عمل بیا پیلوي. پولیس نظامي چارواکو نن مشر ورته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست او ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي. په الجزایر کې یو پوځي الوتکه چې په کې څه باندې سل کسان سپارو پریوتی ځای رسنیو په الوتکه کې د ناستولو مسافرو د وجل کېدو ویرا څرګنده کړي. د الوتکه چې دغه افریقایي هیواد به فارق ایرپورټ سره نږدې نن پریوتې ده په کې ناسته زیاتره کسان پوځیان دي. د جهاز پریوتو علت نه دی معلوم. تمه څرګندېږي چې د اذربایجان اوږدمهاله حکمران الهام الیوبا نن بیا د اوو کلونو لپاره منتخب شي. په اذربایجان کې د ولسمشرۍ لننۍ انتخاباتو غټو اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړي. دوی الیوب په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو تورنوي. او روس او مصر هیله ښودلې چې نن به د دواړو هیوادونو ترمنځ د څه باندې دوو کالو د ځنډ وروسته نیغ په نیغه هوایي سفر بیا پیل شي. دا سفر په 2015 کال کې د سینا په ټاپو وزما کې په یو روسي الوتکه کې د بمی چاودنې وروسته تړل شوی و.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدئ شئ. دا یې پس یو بل اونیز پروګرام پر غنې هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې مریخ سیارې ته لیږل شوی د ساينس لیبارټری په نامه مشهور خلای گاډي کیروسیټي روور 2000 ورځې مکمل شوې دي. کیروسیټي خلای گاډي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي. په دې موده کې خلای روبوټ ډېر زیاتې سیډنی هم کړې دي. په دې کې ځینې ساينسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي. د نړۍ ساينسدانان هر ورځ د کیروسیټي خلای گاډي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي. په مریخ سیارې موجود خلای گاډي لومړی تصویر په 2012 کال د اگست په 15مه ځمکې ته لیږلی وو. په هغه وخت کې ساینسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي. ساینسدانانو چې کله کیروسیټي خلایي ګاډۍ په مریخ سیارې چلول شروع کړو نو په لاره کې کاڼي او نور شیزونه ول. د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یوه خبره مخې ته راغله چې په هغه ځای کې څلور عرب کاله مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهېدل. ساینسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتلو په اړه ژورې څېړنې وکړي. اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډي لیږلو پلان لري. د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي لومړني تصویرونو جاج اخستو وروسته ساینسدانانو ویلي و چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي وو. کیروسیټي خلایي ګاډي په هغه ځای کې کنستل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړي وو. ساینسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه. د کیروسیټي خلایي ګاډي ډلې د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ کیروسیټي خلایي ګاډي سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړي دي. په ژوند کې نوی کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي. د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنې ساينسدانه جوړه شوې ده. امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستو لستړې کړې و ځکه نوی کار په لټه کې شوه. امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو. په هغه فلم کې ښودل شوی و چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباشي. د فلم کتو وروسته امبر په ذهن کې دا پوښتنه راپورته شوه چې خلاته مصنوعي سیارې څېړنو لپاره انجن او نور خلایي جهازونه لیږل کېږي، خو د پیښو وروستو د دغه خلایي جهازونو ملبه چرته ځي. همدغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یوه لاره ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلایي مشینونو لپاره خطر جوړ نه شي. امبر وایي چې ډېر په کم عمر کې یې ښې نتیجې ترلاسه کړې او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډېره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کېږي نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلایي جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د ځمکې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زړه ده. امبر امید لري چې دوی په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوی ممکن کېدی شي. په مراکش کې په کوسو کې کچرا راغونډون کې ځوان جنې د خپل سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوسو کې 25 کلن سنا ماتات نومي جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کولو. سنا د خپل بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د خپل سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېر زیاته خوشاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډي ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اول پیچ پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډي مرګ وروستو د دې نسل دوه مادهګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل دوه نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي ول. د ګینډا نسل خوندي ساتونکي کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په تکنیک جوړولو $1 کروڑ لګخ راځي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځینو اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا ښکر تر $50,000 باندې خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات په 2018 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروستو یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پور شوي ول. په دواړو کمپنیو دغه تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصص کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دی. د ایف پی خبري جانس تر مخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومي کمپنۍ د فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړی و. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2018 کال د امریکا ولسمشر انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړی و او تبصری او تجزیه د هغې په شان خبري کړی وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عہدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د کیمبریج سکندل تسلیم کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوي دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخنه هم غوښتی ده. د دوی په خبره په دې لټ کې ځینې بدلونونه هم راولي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې $1.2 اربع نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د $170 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د $200 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سٹوری فور دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. نن په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم شریل خپور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم و. د نوي فلم نوم سیکاریو ډے آف سولډاډو دی. په فلم کې د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تون شي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی ای د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډله جوړه کړي.
فلم سکاریو به د جون په 19مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
The president's adding drug cartels to the list of terrorist organizations. You're gonna help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck. Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهوري کمپنۍ نتفلیکس نوی فلم دی ټایټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې د زوحل سیارې سپوږمۍ ټایټن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړی ډله جوړیږي او ساينسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټایټن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډیر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what? Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan had become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's of the future.
You are going to be the first man on Titan.
د هندي سینما مشهور اداکار راجکمار راو نوی فلم عمری ته لومړی شریل خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاده پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبريال ډینل پر په وجنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوی ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې خود شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کول وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم عمری ته بعد اپریل په 14 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا ہے؟
روہت.
روہت.
روہت بھائی. آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایک خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی اعلان مسپارم.
اوس وخت شوه د دفتوار پروگرام پرګنې. په پرګنې خبرونه کې دا ځل د پاکستان په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د غیر مسلمو ښځو د کمی نمائندګۍ د دې له وجې د اقلیتونو په مشکلاتو او حکومتي هلو ځلو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه هره هفته زموږ همکاره انیسا اجمل جوړوي. او
اوریدونکو په پرګنه خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د اپریل په ومه په یو خبر پانه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې د خصو او د غیر مسلمو برخه اغستل یقیني کړل شي، چې دا شن اغي به له کومې ویرې او فشار خپل رائے واچوي. یا د اداره د غوښتنه هم کوي چې باید انتخابات پاک او شفاف وشي. اوریدونکو په پاکستان کې وړاندې هم د بشري حقوقو ادارو او مدني فعالانو د پاک شفاف انتخاباتو ترڅنګ په ټول ټاکنو کې د خصو او غیر مسلمو برخه اخیستل یقیني کولو غوښتنې کړې دي. په پیښور کې بلدیاتي نماینده او د اقلیتونو حقوقو مبارز رادیش سنگھ ټونی وایي په پاکستان کې په سیاست کې خصو او اقلیتونو ته برخه اخیستل ډیره ګرانه شوې ده.
پاکستان کے ہو سکم دینو کم نرنے دی دا سڑی دی نو آغیتا سکم دینو آغیتا مواقع نہ ملاوی گی آغیتا سکم دو پولٹیکل رول دے آغیتا آغا نہ ملاوی گی نو خود تو بسا ملاو سی بارال دا ڈیمانڈ کو مونگ کرے دے کہ زمونگا دا چلتا مخزی دی زنانے دی دیتا سکم دینو رول ملاو سی پولٹیکل کے نو کا پولٹیکل رول ورطا نہ ملاوی گی نو دا یو زمونگا دا پاکستان یو بدقسمتی بھائی چھ مطلب یو طرف تھا خود ہی آواز خدا کئی چھ منگا اقلیت ہوتا اور جناور تھا کہ کم دینو حقوق ورکو لگیا یو برابری حقوق ورکو کو برابری حقوق سے کم دینو صرف یو کتابی ٹکے دے اور باقی حقوق اگر انگنا ملائیے گی لگیا دے.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 322 څوکیو کې د اقلیتونو لپاره 100 څوکۍ بیلې کړل شوې دي. دغه سي په قومي اسمبلی کې د خصو لپاره 70 سیټونه مختص کړل شوې دي. رادیش سنگھ ټونی وایي د ډیرو مشکلاتو له وجې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې ته نشي ټاکلی.
چکم دا ډیر غریب خلک دي نو اغینا چکم نه نومه دا چې دا دا شیز شروع شي او دلته چکم دا اقلیتونه سیاسي پولیټیکل پارټی چکم اغینا پارټی فند په نوم باندې پیسې اخلي یا چکم نه نو الیکشن کمیشن اوس چکم نه نو ایم پی اے دا لپاره 20,000 فیس خو دې او ایم ان اے دا لپاره 30,000 فیس خو دې نو دا شیزونه چې کوم نه ماینارټیز لپاره ډېر زیات فیس او د هغې لپاره دا سپیشل کمی پکې راولي نو چې هغې د وجې دا اقلیت چې کوم نه نو دا پارټیسپیشن زیات وکړي خو موږ ته نه ښکاري چې موږ ته داسې هغه رول ملاویږي چې یو طرف ته موږ خپل کینډیډیټ چې کوم نه نو خپل لاس نه ووټ اخیلی نه شو ورکولی خپل چې کوم کینډیډیټ منتخب نه شو کولی یو پولیټیکل پارټي چې کوم نه نو یو ور خپل ورکر ته اغه سیټ ورکی او اغه ورکر چې کوم نه اسمبلی کې زموږ په بار کې یو زموږ حق د پاره خبره نشي کول نو اغه په ځان د پاره بسو کې او ځان د پاره بس سبو غواړي موږ 70 سالو نه چې کوم نه چې دلته مزید پسماندګي شکار کیږي لګي او د دې کې غنیشته چې زموږ اقلیتو کسان به ترقی کړي یا نخت مخکې راغلي څوک انډستریس جوړ شوی څوک په فوج کے آغاز سے شروع سو پولیس کے آغاز سے شروع بیوروکریٹی زمونگا مینارٹی چکم نے نوگا نورم پسوانگی شکار دے.
رادیش سنگھ ٹونی وائی سیاسی گندونو د خصو لپاره 10% کوټا اخو دی دا چې هغه هم په ناسمه توګه عملی کیږي. نوموړی سیاتوی باید د حکومتي نمائندګۍ لپاره دی د ټولنې ولس ګټو ته وکتل شي، نه چې سیاسي گندونه د خپل خوښې تن ټاکلو سره د ولس مسئلې او د ټولنې پرمختګ لپاره غورځوي.
چکم الیکشن کی گی اور دا پارٹی چکم نے فری 17% یو کوٹا ہے خود دا خواتین دا پارا زنانو دا پارا نو آگا 17% کوٹا کے دا یو نمائندگی چکم نے آگا خواتین چکم نے زنانا چھ دے نو مائنارٹی نہ واخلی نو دا خو یو بنیادی یو ٹکے دے چھ زنانا دا ہر طبقے نہ پکار دا اور ٹول تا نمائندگی ور کول پکار دی چھ آگا اقلیت بھی آگاہ چھ کا دا اکثریت بھی اور کم مذہب نم تعلق ساتھی نو هغه بلا تفریق چې کوم نه هغه اسمبلی ته پکار دی چې هغه راشي او خپل پسماندگی دور کی اور هغه لپاره حق د پر آواز غلطه اسمبلی فلور باندې.
په پاکستان کې میشت ځینې اقلیتونه وایي چې دوی په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د کوټې نظام نه خوشحاله نه دي او په ټول ټاکنو کې دی د سلیکشن پر ځای د دوی الیکشن وشي، یعنی د اسمبلی د څوکۍ لپاره دی د دوی نه تل نه ټاکي بلکې انتخابات دی وکړل شي. په پیښور کې د غیر مسلمو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ګوریا درشن په دې اړه وایي. د میرټ په بنیاد د یو تن ټاکل پکار دی چې یو تن د خپل کار کولو قابل خو وي کنه. پکار دی چې حکومتي نماینده د ولس مشکلات هوارولو صلاحیت لري، د ټولنې په پرمختګ پوهیږي. په پاکستان کې اکثره د الیکشن پر ځای سلیکشن کیږي او هغه کسان مخې ته راوستل شي چې د ولس په ښېګړه او کار کولو نه پوهیږي. ګوریا درشن زیاتوي په پاکستان کې شاوخوا په اره اداره کې د ښځو لپاره څوکۍ مختص وي، خو په هغې اقلیتي ښځې نه ټاکل کیږي او هغې د کار کولو له موکو بې برخې پاتې شي. په هر اداره کې مسلمانانو عیسایانو ښځو ته موقع ورکړل شي، خو د نورو مذهبونو ښځې بې برخې پاتې شي. موږ له حکومته غوښتنه کوو چې د نورو اقلیتونو ښځو ته هم د کار موقع ورکړل شي. له وړاندې نه په اسمبلیانو حکومتي ادارو کې د اقلیتونو نمایندګي ډېره کمه ده. موږ غواړو چې د هیواد په پرمختیا کې خپله ونډه ترسره کړو. په پاکستان کې د اقلیتي ښځو لپاره داسې حالات د ډېر پخوا رسېدي، هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. غیر مسلمه ښځې اوس هم د پخوا په څیر ډېرې رستو پاتې دي. د اقلیتونو حقونو مبارزه ریما ارشاد بیا وایي چې د مالی وسایلو د کورنۍ د ملاتړ نه لرلو له وجې اقلیتي ښځې په سیاست کې ډیره برخه نه لري او ځکه هم په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د هغوی نمایندګي کمه ده.
ایک تو یہ ہے کہ بس ان کو نا پیچھے سے فائنینشلی ایک تو ان کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی ہے اور دوسرا
یہ خدا خبر ادا چھ غیر مسلم خزو تام لاتر ترلا سنوی نہ ور سر سوک مالیم رستا کوی او نہ ور سر د کورنے ملاتر وی کہ خزو تا د کورنو د خپل ټولنے د خلق ملاتر ترلا سشی نو ضرور با پر مخسی او پ سیاست کی بی ونڈا ہم سیاتا شی. حکومت لوم پکار د چ پ قومی او صوبائی اسمبلیانو کی د خزو او د اقلیتونو نمائندگی زیاتول لپاره د سیټونو شمیره زیات کړي. بل دا که حکومت اقلیتونو د خزو لپاره هم د نورو پسې په اسمبلیانو کې ځان لسیټونه مختص کړي، نو له دې سره به زموږ د غیر مسلمو خزو نمائندګي هم یقیني شي.
ریما ارشاد وای په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د اقلیتي خصو د کمی نمائندګۍ له وجې د غیر مسلمو خصو مسئلې وستربلی زیاتېږي. دا وایي که د خصو نمائندګۍ زیاته شوه نو د اقلیتونو مشکلاتو باندې به هم په پارلیمان او سینټ کې بحثونه زیات شي.
بالکل مشکلات هم موږ ته ډېر زیات دي، ځکه خو وایو چې موږ ته د یو داسې چوکاټ راکړل شي چې پر خپل غږ تر چارواکو رسولی شو او مسلې راپورته کولی شو. دا سړو لپاره بیا هم سیټونه وي او سړی خو بیا د ټولو لپاره خبره کوي، نو ځکه د ښځو لویې مسلې هم له پامه وغورځول شي. ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کیږي چې د ځان لپاره په خپله غږ پورته کړي او خپلې مسلې په خپله هوارې کړي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور څانګې بیان سهیل احمد بیا وایي د ترمیمي قانون 2018 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو ووټونه تر 10% کم وي هغه با ناقانونه ګرځول کیږي. نوموړی زیاتوي
باقاعدہ قانون سازی شوی دا الیکشن ایکٹ 2017 چې کم پاس شوی دی پارلیمنٹ نا. باقاعدہ هغه کې یو آرٹیکل دی چې کم کپ یعنی مطلب پولنسیشن یا کنسیشنسی کې د 10% نه کم ووٹ پول شي نو هغه نتائج چې دی نا به کله دم ڈکلیئر کیږي، لکه هغه به ریزلٹ نه اناؤنس کیږي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
بس پک کرس پکی گی حوی چ جب اور ککڑی اور کی گی حوی فخر افغان بابا پخوا ویلی چن یو کی گی نو غر کی گی حوی بڑے شہیدان ہرکڑی مونگس پہ زلی مشران ہرکڑی مونگ د میون ملالے نہ پہ جنو مونگا افکار دا باچا خان ہرکڑی گنا مت صدا گنا گار ولی یو بل و جلو تا تیار ولی ارمان میں دا ہر رشتہ میں سانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار